تاسو له اس بي اس پختو سره یاس.
اس بي اس ا ورلد اف ډیفرنس. یو وذ اس بي اس پښتو اون موبایل، اون لاین اند اون رادیو.
تاسو له اس بي اس پختو سره یاس په موبایل، اون لاین او په رادیو کې.
سلامونه ستړي مشهین نن سه شنبه د 2018 کال د مې د میاشتې 19 نیټه ده چې د 415 هجری لمریز کال د وای د میاشتې له 9 نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس پی اس پښتو خبرونه ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خبرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کمرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدارز د ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکی او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه لموږ سره اوسئ. په ملبون کې د سفر او سیاحت خدمتونو ل وړاندې کونکي اسماعیل شان یازی سره مې د الوتکو د ټکټونو د بایو پاړه مرکه تر سره کړي. یو رپورت د مالی فشار د مدیریت پاړه لرو. د رضاکارانو د ملي اونۍ په مناسبت مو په اډلیټ کې لمیشت افغان زبیر صافی سره مرکه تر سره کړی چې لتیرو 12 کلونو راځي د رضاکار په توګه کار کوي. رحیم الدین ریاخی له کابل څخه ریپورت د کورونو د کرایې د لوړوالي په اړه راستولای دی. له اسلام ګل افریدی څخه به په پاکستان کې د روسي مهمو پیښو په اړه واورو. مخکله دی چې دغه مطالب تاسو ته خبره کړو، تاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. په سیدنی کې یو سړی د یوې خزي او دوو ماشومانو د وژنې په تور نیول شوی دی. د امریکا په سانډیاګو کې د جماعت په ډزو کې درې کسان وژل شوی او ډونالد ټرمپ وایي د خلیجی هیوادونو په غوښتنه یې پر ایران د برید پلان ځنډولی دی. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. په سیدنی کې یو سړی د یوې خزي او دوو ماشومانو د وژنې په تور نیول شوی دی. وڅلوي کلان توران شخص چې اوس مهال په توقيف کې دی، تمه کیږي چې د کمبل ټاون سیمه ییزه محکمې ته به حاضر شي. پولیس تیر شپه د سیدنی په کمبل ټاون سیمه کې د پیښې ځای ته ورغلی و چې هلته یې د دوو ماشومانو او یوې خزي جسدونه وموندل. پولیس وایي چې دوی توران شخص پخوا نه پیژنده او د ذهني روغتیا کومه ثبت شوې ستونزه هم نه لري. د نیو ساوت ویلز ایالت لومړي وزیر کریس مینز دغه وژنې یوه ټکان ورکوونکې جنایي پیښه بللې او وایي خلک حق لري چې قهرجن اوسي او د سختې خواشینۍ احساس وکړي. په همدې حال کې د لومړۍ کرښې خدماتي ادارې د خپلو خدمتونو د زیاتېدونکې اړتیا د پوره کولو لپاره د لا ډېرې بودیجې غوښتنه کوي. ښاغلی مینز وایي د ضمانت په قوانینو کې اصلاحات د مرستې لپاره طرحه شوي او پولیسو او د لومړنیو کرښې خدماتو وړاندې کوونکو ادارو ته نوره بودیجه هم ورکړل شوې، خو هغه به وګوري چې نور څه اړتیا شتون لري.
For understandable reasons it's not enough, and they've made that point, so we'll look at it very closely. I'll try and do everything I possibly can to ensure we don't see repeats of this, but I can't promise it because despite the best efforts and the tireless dedication of New South Wales Police and domestic violence prevention officers, it continues to happen and it's heartbreaking.
د امریکا د سان دیګو په یو اسلامي جماعت وو تنکې ځوانانو د ذکرې چې لامل یې درې کسان وژل شوې دي. پولیس دا پیښه د کرکی د جرم په توګه تیړي. راپورونه ښیي چې دغه تنکې ځوانانو لپیخي ورسته خپل ژوند هم پای ته رسولای دی. د سان دیګو د پولیسو ډپارټمنټ مشر سکاټ واهل ویلی دا غمجن پیښه د هرې ټولنې تر ټولو بد خوب دی او شکمن بریدګر چې عمرونه یې ولس او نولس کاله و په یو موټر کې مړه موندل شوی دی. په وژل شوي کسانو کې د جماعت یو امنیتي ساتونکی هم شامل دی. د جماعت امام او د اسلامي مرکز مشر طه حسن وایي چې د هغه ټولنه ډیره خوشینه ده.
A tragedy like this before. It is extremely outrageous to target a place of worship. Our Islamic Center is a place of worship. People come to the Islamic Center to pray, to celebrate, to learn. Not only Muslims, but we have people from all walks of life.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د خلیجی هیوادونو په غوښتنه پر ایران د نوی برید پلان ځنډولی دی. ایران ګواښ کړی چې که متحده ایالات او اسرائیل بیا خپل بریدونه پیل کړي او نږدې شپږ اونیز اوربند پای ته ورسیږي، نو پر خلیجی هیوادونو به متقابل بریدونه وکړي. ښاغلی ترامپ تایید کړی چې اوس جدي خبرې اترې روانې دي.
Well, other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal.
د استرالیا خزاندار جیم چالمرز نن سهار په یو مالی کنفرانس کې د وینا پر مهال د فدرالي حکومت له جنجالي مالیاتي اصلاحاتو دفاع کړې ده. ډاکټر چالمرز د بودیجې له اعلان یو اونۍ وروسته د پانګونې مدیرانو لپاره د بلومبرګ فورم ته وینا کړې ده. هغه ویلي چې دا اصلاحات د پانګونې د تنوع د هڅولو لپاره ډیزاین شوي.
CGT changes are about more accurately compensating investors for inflation. That will help ensure investment decisions are driven by those economic outcomes, not tax outcomes. And the current system overcompensates some investments and undercompensates others as well, like, as I said, medium density housing.
د فدرالي حکومت د روغتیا وزیر مارک بټلر وایي چې روغتیایي چارواکي لا هم ناستې کوي ترڅو د افریقا په ځینو برخو کې د ایبولا خپرېدو ته د استرالیا غبرګون وڅېړي. متحده ایالاتو اعلان کړی چې د هغو کسانو په سفر محدودیتونه لګوي چې له یوګانډا، کانګو او سویلي سودان څخه امریکا ته داخليږي. دا بندیز پر امریکایي اتباعو یا دایمي اوسیدونکو نه عملي کیږي او د دیرشو ورځو لپاره به نافذ وي. مارک بټلر وایي چې د استرالیا د روغتیایي ساتنې کمیټې پرون ناوخته غونډه وکړه او د بهرنیو چارو او سرحدي ځواکونو په ګډون یو بله ډله بنن له روغتیایي چارواکو سره وګوري.
Just to continue to monitor things like travel advice to the region. The DRC is a do not travel country based on smart traveler advice and has been for some time. They'll be revising or reviewing travel advice for Uganda. We'll also be considering whether there are ways in which we should review the screening systems and screening controls that happen as travelers come into Australia or return to Australia.
The Australia the Imamano Mili Shura la Saudi Arabistan aw Afghanistan سره په یو ورځ لوی اختر اعلان کړی دی. د استرالیا د امامانو ملي شورا اعلان کړی چې د راتلونکي اونۍ سه شنبه د عرفې او چهار شنبه د می وویشتمه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د استرالیا د امامانو د ملي شورا په اعلامیه کې راغلی چې د استرالیا لوی مفتی ډاکټر ابراهیم ابو محمد او د استرالیا د فتوا شورا د مسلمانانو د ټولنې د یووالي ساتلو ته ځانګړې پاملرنه کوي. په ځانګړي ډول د اسلامي مناسبتونو او اخترونو پر مهال اعلامیه زیاتوي د استرالیا د امامانو ملي شورا د هغو امامانو او علماو نظرونه منی، درکوي او درناوی کوي چې کیدای شي بیلابیل لیدلوري ولري. د طالبان حکومت هم د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه ورځ د لوی اختر ورځ اعلان کړی ده. د غزي لپاره د مرستو وړونکو بیړیو د نړیوال سمود کاروان تنظیمونکي وایي چې اسرائیلي ځواکونو د ختیځ مدیترانه سمندر کې د دوی د نه دیر شو بیړیو مخنی ولیدا خپات بیړی لا هم خپل سفر ته دوام ورکوي. د څلور 500 کښتیو په دغه کاروان کې د نه دیر شو هیوادونو 426 کسان سپاره دي چې د پنځشنبه په ورځ له ترکیې څخه روان شوي. آسترالیایي فلم جوړونکي جولیټ لامونټ هم له دې کاروان سره یو ځای د هغې په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې ویلي چې د کاروان د مخنیوي له امله غوسه ده او ټینګار یې کړی چې غواړي تر غزې پورې خپل سفر بشپړ کړي.
About 263 nautical miles away from Gaza, which means we are in international waters. It's complete act of piracy for the Israeli occupation forces to board our boats in international waters. They're breaking every international law there is.
د طالبان حکومت وایي چې د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي چې دغه کمپاین به 4 ورځې دوام وکړي او تر 15 کلونو کم عمره 8.3 میلیونه ماشومان به واکسین شي. د ازادۍ رادیو په یو راپور کې بیا راغلی چې په افغانستان کې د واکسین کمپاین له پاکستان سره هممهاله پیل شوی دی. د دغه رسنۍ راپورونه ښیي چې په پاکستان کې د واکسیناتورانو 200 ساتون کی پولیس وژل شوی دی. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې باران د تودوخې لوړه درجه 22، ملبن کې باران د تودوخې لوړه درجه 18، پرت کې لمر د تودوخې لوړه درجه 25، په اډلیډ کې باران د تودوخې درجه 19، هوبارټ کې نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 18، کانبرا کې باران د تودوخې لوړه درجه 18، په نیوکاسل ښار کې باران د تودوخې لوړه درجه 22، په برزبن کې باران د تودوخې لوړه درجه 24، په داروین کې هم د باران امکان شته د تودوخې لوړه درجه 23، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14، په پېښور کې هم لمر د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 26. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بیې: د استرالیا یو ډالر 2.2 امریکایي سنټه، یو استرالیا ډالر 1.8 یورو سنټه او 3.5 بریټانوي پنسه. د استرالیا یو ډالر 8.8 هندیو کلدارو او 1.99 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا یو ډالر 4.40 افغانۍ کېږي. خبرونه هم دومره و. لملتیا مننه کوم. یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیست. زه مجيب منيب يم. لکه څنګه چې ما د خبرونه په فایل کې ویلي و چې ما د سفر او سیاحت خدمتونو وړاندې کوونکی اسماعیل شاه نیازی سره د ټکټونو او د پروازونو په اړه مرکه تر سره کړې ده. په فایل کې به دغه مرکه او رول مرکه وروسته به تاسو ته په دې اړه یو رپورت خپور کړو چې د مالی فشار مدیریت څنګه کولای شي. په ملبون کې د سفر او سیاحت د خدمتونو وړاندې کوونکی اسماعیل شاه نیازی ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. ښاغلی نیازی په پیل کې مهرباني وکړئ، لاوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې د امریکا، اسرائیلو او ایران ترمنځ جګړې د الوتکو د ټکټونو په بایو څه اغیز کړی ده؟ آیا د ټکټونو بایې راټیټې شوي او که پورته تللی دي؟
السلام علیکم منیب صاحب، ډېره مننه تاسو له وخت نه. بالکل، دی جنگ دی ایران او امریکا ډیر زیات تاثیر کړی ده. خپل امارات ایرلاین چې دوی ته پروازونه لري، یا قطر ایرلاین، دوی نرخونه خپل نه جوړ کړی دي. دوی نرخونه همیش پورته او هغه کوم ایرلاینونه چې نرخ به ارزان او له استرالیا نه، دغو ایرلاینونو خپل پروازونه درولی دي. فعلا دوی ته نه ځي. په مثال په تور برونا ایرلاین مونږ له استرالیا نه دوبۍ ته ډېر ارزانه ټکټونه هغوی نه ځي. چینایي ایرلاین نه ټول تقریبا 15 مختلف ایرلاین نو چې له استرالیا نه چین نه دوبۍ ته وتلو، بیا دوبۍ نه افغانستان ته او نورو ځایونو ته بخل سفر کوو، هغه ایرلاین نه دوبۍ ته فعلا پروازونه نه لري. په دې دلیل نرخونه پورته شوي دي.
ښاغلی نیازی، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده، د ایران او امریکا د جګړې له امله منځنی ختیځ ته ډیری پروازونه لغوه شوي وه، او تاسو یادونه وکړه چې ځینې الوتکې لا تر اوسه دوبۍ ته پروازونه نه کوي. که مهرباني وکړئ وروستي جزئیات شریک کړئ چې کومو الوتکو خپل پروازونه بیرته پیل کړي دي.
منیف صاحب، فعلا خو امارات خو مغه اول ورځ نه شکله جنگ شروع سه، یو هفته که در دوی پروازونه متوقف کړي و پس لغی بیرته ادامه ورکړه او تر اوسه ادامه لري. هغه مکمل سرویس نه ده فعال کړی، ځکه دوی به روزانه له سیدنی او ملبورن درې درې پرواز درلوده، نو هغه پروازونه یو پرواز ته کړي دي، خو اوس بیرته دوه کړه ځکه چې مسافر ډیر سو، نو دلته فشار په نور ایرلاینو باندې ډیر و. له آسټرالیا نه خو اکثره خلک چې اروپا ته سفر کوي، دوبۍ او په امارات ایرلاین او قطر کې به سفر کوو، نو دغه کله چې دا جنگ شروع سو نو اکثره خلکو د اروپا سفر تغییر ورکړ په نورو لارو، د چین او برونای او فکر وکړئ مالیزیا ایرلاین، سنگاپور ایرلاین، ځکه دا خطونه د جنگ نه لرې دي، سیف دي. نو په دې وجه باندې په دوبۍ باندې دونه بیروبار نه و، خو اوس بیرته خلکو ته اطمینان حاصل شوی ده چې جنگ ودرېده او دونه مشکل نشته ده، نو امارات هم پروازونه زیات کړ خپل، خو نور ایرلاینونو شروع نه ده کړی تر اوسه.
ښاغلی نیازی، هغه کسان چې غواړي افغانستان ته سفر وکړي اوس مهال له کومو لارو کولی شي افغانستان ته سفر وکړي؟
فعلي شرایطو کې یوازې دوه لارې موږ سره دي. یو خو د امارات ایرلاین لاره ده چې ملبورن نه یا سیدنی نه یا نورو ښارونو د آسټرالیا نه ځي دوبۍ ته، او دوبۍ نه کابل ته فلای دوبۍ هم ادامه لري، او کامیر هم، چې دغه فلای دوبۍ او کامیر دوی یو پارتنرشپ لري امارات سره، نو دا یو لاره ده. بله لاره موږ د هند په مسیر ده. هند تنها مشکل چې لرو ترانزیت ویزه په کار وي. په یو صورت کې ترانزیت ویزه نه په کار کېږي که چېرته تاسې یو ټیکټ اخیستی وي تر آسټرالیا نه تر کابله پورې، او هغه په یوازې یو صورت کېږي چې په ایر انډیا او کامیر ټیکټ یو ځای صادر شوی. بعض دوستان خپل دې ته متوجه باید اوسیږي، آنلاین د دغه ایر انډیا او کامیر ټیکټونه وانخلي، ځکه چې هغه سیستم دوه ټیکټه صادروي. تاسو فکر کوئ یو ټیکټ مې اخیستی ده، هغه چې کله میدان ته لاړ شي مسافر دوی ته اجازه د سفر نه ورکوي، دوی نه د هند ترانزیت ویزا تقاضا کیږي. نو افغانان چې همیشه سفر کوي کوشش وکړي چې د ټریول ایجنسیانو په ترو ټیکټونه واخلي تر څو دغه ستونزه مخامخ نسی او ضرورت د ویزې نه وي. او په دې فعلي شرایطو کې هند په اسانه ویزه هم نه ورکوي، حتی تاسو که آسټرالیایي پاسپورټ ولرئ بیا هم سابقه د افغانستان لري، نو دا یو پروسس ته ځي ویزه چې په لاس ویزو کې دوی 15 صادرې 15 ردی، په دلیل دې چې موږ تاسو سابقه د افغانستان لرو. نو کوشش وسی که چیرته ټیکټ د هند په لاره اخلیم باید له آسټرالیا نه تر کابله پورې یو ټیکټ صادر شوی اوسیږي، بیا په دې کې هغه د ترانزیت ویزې مشکل حل کیږي.
نیازی صاحب، سره له دې چې تاسو وویلې چې ځینې الوتکو تر اوسه بیرته خپل پروازونه نه دي پیل کړي، اوس مهال هغه کسان چې غواړي افغانستان ته سفر وکړي له کومې لارې ټکټونه ارزانه دي، یا هم د کومو الوتکو ټکټونه ارزانه دي؟
متاسفانه د فعلي شرایطو کې افغانستان ته تک لږ ستونزمن په دې ده چې موږ سره ډېر آپشنونه نشته ده. یوازې همدا دوه لارې دي، یو امارات ایرلاین ده، یو هم ایر انډیا ده. او ایر انډیا یو څه موده نرخونه یې ښه و، دا یو هفته کېږي چې موږ متوجه شوي هغو ټیکټونه به موږ $2,000 رفت آمد له آسټرالیا نه تر کابله پورې صادرول، هغو هم درې زره نه پورته شو نرخونه. دلیل یې دا ده چې اروپا کې هوا ګرمه شوه او د ایر انډیا ټارګیټ اروپا ده، دوی د اروپا په خاطر باندې نرخونه ځکه می نه پس ساتي، هلته هوا ګرمیږي، جون جولای اوګست دا درې میاشتې د اروپا های سیزن ده. نو د کې افغانان هم متاسفانه یو قیمت زیات سپدی باندې او پورته نرخونه پورته لاړ. او متاسفانه دی دوبی چې څنګه چې ویلي اکثره ایرلاین نو فلایټونه کینسل دي. یو دغه دی کامیر او دی قطر ایرلاین دوی هم یو پارتنرشپ لري، خو تر اوسه پورې دی دوهې دولت فعلا کامیر ته اجازه نه ده ورکړې چې پروازو کوي دوهې ته. سیستم کې ټیکټونه خرڅي، ډېر دوستان دي چې موږ سره تماس نیسي، دوی آنلاین ټیکټونه بک کړي وي د قطر ایرلاین او د کامیر، هغه نرخونه هلته ارزانه سیستم کې ورکوي. خو چې کله فلایټ ته ورځې نږدې شي، 4-5 ورځې پاتې وي، هغه کامیر اعلان وکړي چې موږ پرواز کینسل ده. نو په دې صورت کې بیا دا ټیکټ ریفنډ کول او بیا بل ټیکټ اخیستل په هغه وخت کې ډېر ستونزمن وي. نو اکثر دوستان ته ما مشوره دا ده چې په فعلي شرایطو کې د قطر ایرلاین او د کامیر ټیکټونه مه اخلي، ځکه تر اوسه کامیر اجازه د پرواز دوهې ته نه ده اخیستې. که سفر هم کوي، دغه دوه لارې دي، یا د هند لاره ده په ایر انډیا او یا هم امارات ده. متاسفانه نرخونه پورته دي. ضرورت په اساس موږ تاسو د افغانانو سفرونه اکثره ضرورت وي، نو کله چې ضرورت وي مجبور یو چې په دې شرایطو کې قیمت هم واخلو. نو امیدواري شته چې په نږدې کې به که دغه وضعیت د دوبۍ او ایران او د امریکا بهتر شي، پروازونه دوباره دوبۍ ته ادامه وکړي او نرخونه به راټیټ شي. تر څو نور پروازونه شروع نه شي، متاسفانه دا نرخونه به همداسې جګ پاتې وي.
ښاغلی نیازی، تاسو اشاره درلوده چې په اروپا کې د اوړي له امله د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. هغه کسان چې غواړي افغانستان یا پاکستان ته سفر وکړي، په کومو میاشتو کې یا فصلونو کې د ټکټونو بیې په نسبي ډول ارزانه وي؟
عموما په فبروري مارچ کې ارزانه وي، اپریل کې هم یو څه ناڅه مناسب وي، بیا می جون جولای اوګست دا وخت نرخونه جګېږي، بیا سپتمبر اکتوبر بیا بیرته راټیټېږي تر نومبر پورې. بیا تاسو ته معلومه ده په آسټرالیا کې دلته سکول هالیډی شروع کیږي آخر د نومبر اوایل د دسمبر، نو دسمبر او جنوري بیا پورته ځي. نو دغه فبروري مارچ عموما افغانستان ته که سفر کوي ارزانه وي، یا په همدغه سپتمبر اکتوبر نومبر دغه میاشتې نرخونه ښه وي.
نیازی صاحب، وروستۍ پوښتنه، که چیرې خلک ټکټونه اوس واخلي او جګړه بیرته پیل شي، آیا کولی شي د خپل سفر تاریخ په وړیا ډول بدل کړي یا هم خپلې پیسې بیرته ترلاسه کړي؟
بله منیب صاحب، دا ډېر ښه سوال و. که چېرته تاسو یو ټکټ د امارات ایرلاین اخیستی وي او مسیر تر کابله پورې امارات سیستم کې صادر شوی وي او په دې جنگ د وجې نه تاسو پروازونه متضرر سي، بلی امارات فلیکسیبلیټي ورکوي، ریفند هم ورکوي او د تاریخ بدلولو هم فلیکسیبلیټي ورکوي، نو تاسو باندې کوم مصرف نه راځي. خو که چېرته تاسو یو ټیکټ تر دوبۍ اخیستی وي، بیا دوبۍ نه کابل ته بل ټیکټ وي، امارات به تر دوبۍ پورې تاسو ته اجازه درکړي چې تغیر کړي. بیا دوبۍ نه کابل ته هم که بل ټیکټ وي، هغه ایرلاینونه متاسفانه بیا خپل فیس چارجي، که تاسو کولی ونه شئ چې دوبۍ ته ورسیږي او خپل پرواز ونیسي، نو هغوی خپل د بدلولو یا د ریفنډ چارجز خپل په تاسو باندې چارجي. نو اکثره په دې شرایطو کې زه مشوره هم داده چې اکثره وخت ټیکټ اخلي ترو تر کابله پورې یو ټیکټ باید صادر شوی اوسیږي تر څو دغه ستونزې نه اوسیږي.
ښاغلی نیازی، مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او د پروازونو او ټیکټونو د بایو په اړه مو له اوریدونکو سره معلومات شریک کړه.
تاسې نه مننه منیف صاحب، ژوندی اوسئ.
استرالیا کې د پټرولو او ډیزل بیې لا هم تر فشار لاندې دي، ځکه چې د امریکا او ایران ترمنځ روانه جګړه اوس دریمه میاشت ته داخل شوې ده. د استرالیا د مرکزی بانک لخوا د سود نرخ له لوړوالي سره په ډیرو استرالیانو دغه فشارونه دوه چنده شوې دي. د استرالیا پیژندنې په دغه پودکاست کې موږ هغو وړیا او خپلواکو خدماتو ته کتنه کوو چې له خلکو سره د مالی فشار په مدیریت کې مرسته کوي. د ملبون ښار اوسیدونکی امتیاز احمد په معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی کې فول ټایم کار کوي، خو د خپل کورنۍ د ملاتړ لپاره له کار وروسته او د اونۍ په پای کې ټکسی چلوي.
One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel, and where I used to spend around $103, $105, now it's gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
خغل احمد وای چې د تیلو لوړې بیې د ستونزې یوازې یو برخه ده. د مسافرو کموالی، د پلاتفارمونو لوړ کمیشنونه او د ورځنی ژوند لګښتونه د موټر چلونکو لپاره دا لا سختوي چې خپل مصارف پوره کړي.
The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
خغل احمد اوس په دې اړه فکر کوي ترڅو له نېشنل ډټ هیلپ لاین سره اړیکه ونیسي چې په ټول استرالیا کې وړیا خپلواکه او محرم خدمت دی. دا اداره هغه کسان له مالی سلاکارانو سره نښلوي چې له مالی فشار سره مخ وي. مالی سلاکاران د خلکو حقوق تشریح کوي او له هغوی سره د انتخابونو په اړه خبرې کوي. د نېشنل ډټ هیلپ لاین له ادارې څخه ویکی سټاف وایي چې اوس ډیری خلک د خپل عاید زیاته برخه په ضروري لګښتونو لکه تیلو او خوراکي توکو لګوي، او له همدې امله د نورو مهمو اړتیاو لپاره لږې پیسې ورسره پاتې کیږي.
At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office. Also electricity debt and car loans as well.
اغلی سٹاف وای چې ډیری خلک په دې نه پوهیږي چې دوی حق لري چې د بانک یا کریډیټ له چمتو کونکي څخه د مالی ستونزو د حل غوښتنه وکړي.
A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
میرمن سٹاف فور ای سلاکاران باید د یو کس مالی وضعیت درک کړي ترڅو سم معلومات او عملی انتخابونه چمتو کړي.
We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
د نېشنل ډټ هیلپ لاین له ادارې سره د اړیکې نیولو لپاره درې لارې شتون لري. تاسو کولی شئ 1800 00 00 شمیرې ته زنګ ووهئ، یا د نېشنل ډټ هیلپ لاین ویب سایټ ته مراجعه وکړئ، او یا هم په ژوندۍ بڼه د ویب سایټ لایو چټ خدمت وکاروئ. که چیرې تاسو په انګلیسي ژبه خبرې نشئ کولای، دغه اداره کولی شي د زنګ وهلو پر مهال د ژباړونکي ملاتړ تنظیم کړي. قدرمن اوریدونکو، تاسو اس پی اس پښتو ته غواګی است. که چیرې غواړئ زموږ د نن ورځې د خپرونې او یا هم د پخوانی خپرونو مطالبه واورئ، نو تاسو کولی شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی sps.com.au/pashto. یو ځل بیا هم ستړي مشئ، تاسو اس پی اس پښتو ته غواګی است. ما لکه څرنګه چې د خپرونې په پایل کې دا هم ویلی و چې د رضاکارانو د ملیونې په مناسبت مې له یو افغان سره زبیر صافی سره مرکه ترسره کړې ده. نو دغه مرکه به تاسو ته خبره کړو او له هغه وروسته به په کابل ښار کې د کورونو د کرایې د لوړوالي په اړه د رحیم الدین اوریاخیل رپورټ په ګډه واورو. خغلی زبیر صافی ډیره زیاته مننه چې د مرکه لپاره د وخت راکړ. که په پیل کې مهرباني وکړي او زموږ لاوریدونکو سره د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړي چې څومره وخت کېږي استرالیا ته راغلی، اوس مهال چیرته ژوند کوي، او څومره وخت کېږي چې د رضاکار په توګه کار کوي.
هیله کوم موجود صاحب محترم، معلوم محمد زبیر صافی دی او په افغانستان کې د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. تقریبا دسی دولت دیر لس کلونه کیږي چې په استرالیا کې ژوند کوم او تر څنګه د دولت دیر لس کلونه را پدی خواته د رضاکار یادت او د طلب شکل باندې دلته د ځای ټولونو سره او د حکومت سره وګپوګم نه کار کوم، او تر څنګه یې دلته ز پی آر سپورت ورکر همیمه د آسترالین ریلیشن شپ اورګانایزیشن کې د یو کارمن په صفت مالي خپل دنده تر سره کوم.
مننه خغلی صفای. ممکن زمونږ یو شمیر اوریدونکو د رضاکار ل کلمې سره آشنا و نه وسیږي، که مهرباني وکړي په دې اړه مو وایي چې رضاکار چاته وایي او کوم کارونه کوي.
رضاکار یا دعوت طلب دی ته وایي چې کله یو کس یا یو ډله په خپل خوخه د خپل وخت نه یو څه وخت پرته لمالي ګټو او د خپل ټولنې د خدمت کولو د لپاره وباسي، څوک چې په دعوت طلب توګه خدمت کوي. دعوت طلب یا رضاکار په نوم یادېږي. دعوت طلبان په هر ټولنه کې د هغې د ټولنې په بیلو بیلو ساحو سکتورونه لکه روغتیا، تعلیم، سپورت، د چاپیریال په پاک ساتنه او بیړني حالاتو او طبي پیښو کې ډیر غوره رول لوبوي.
خغلی صافی، تاسو په پیل کې وویل چې تاسو له بیلابیلو ټولنو سره رضاکارانه کار کوئ، که مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره یو څه جزئیات شریک کړئ چې کومو بیلابیلو ټولنو سره یا په کومو برخو کې تاسو رضاکارانه کار کوئ.
ډېره ښه پوښتنه ته مې اشاره وکړله. په سپورټ بخش نه به شروع کوم چې لومړی رضاکاره یا دعوت طلب کار ما د پاسا مونټي کلچر کرکټ لیګ نه شروع کو چې د پښتنو د ټولنې دغه پاسا مونټي کلچر د څو کلتورونو کرکټ ټورنمنټ په لار باندې هر کال اچوي. د سوارلس کالونه دغه خدمات دی تر سره کوي. نو زه د هغې سره د سپورټ په بخش کې اوږه په اوږه باندې کار کوم. د پریزنټیشن سرمنی د سیټ اپ جوړو او همدغه شانې لوبغاړي خواړو یا د څکا کوبو ته او نور د صحت بخش کې دی ضرورت ولري، نو زه سره په دغه ډول یا همکاري کوم. او همدغه شان د صحت په بخش کې دلته د ځای ټولنو سره کار کوم. او د نن چې تاسو سره خبرې کوم، دلته د امامانو د خوانه ماته د رجستریشن یو فورم راغله چې د اختر د لمانځه لپاره منګه بعد دلته مسلمانانو ته په پارک کې د لمانځه لپاره ځایونه برابر کړو ترڅو دوی په آرامه او په خپې ځای کې دا اختر لمونځونه ادا کړي. نو دا مې دلته د ځایي یو مسجد سره چې هغې سره مې رضاکارانه فورمډه ککړه، هغې سره به دا کار کوم. نور په همدغه نورو په بیړني حالاتو کې که دیو ضرورت لري دیو سره زه د دې ټولنو سره زه همکار پاتې شوم. په مجموع کې به تیم چې زه په صحت په برخه کې دیو سره دعوت طلب یا ولنټیار کار کوم، د سپورټ په برخه کې دیو سره ولنټیار کار کوم، د ترانسپورټ برخه کې دیو سره د رضاکارانه کار کوم، او همدغه شان د ډرایوینګ په برخه کې خلکو دیو سره په رضاکارانه یا دعوت طلب شکل باندې کار کوم.
خغلی صفای، که په دې اړه راته وایس چې رضاکارانه کار کومې ګټې لري او آیا کولای شي کارموندنې کې مرسته وکړي؟
او څنګه چې تاسو ویلې، بلې، دا وتلبي ډيري ګټي لري. دلته به زه تاسو ته د بلګې په توګه مانی یو څو وړاندې کوم. دا وتلبي ډيري ګټي لري. خو زه یې دلته یو څو مهمې یادوري کوم. داوطلبي د خفقان او ژور خفقان مخنیوي کوي او د ځینو څېړنو له مخې کوم کسان چې داوطلبي یا رضا اکارانه کار کوي عموما ډیر خوښ او خوشاله ژوند لري. داوطلبي په واسطه نوي دوستان پیدا کیږي او دوستانو شبکه پراخیږي، د ټولنې سره اړیکې پیاوړې کوي، کاري تجربه زیاتوي او د کارموندنې په اړوند ډیره مرسته کوي.
ښاغلی صافی، ستاسو مشوره نویو راغلو کډوالو او مهاجرو ته څه ده؟
مشورې او سپارښتنې راغلو کډوالو ته زما دا دي د خپل غوره ذهني روغتیا او ذهني سکون او د خپلو ټولنو د خدمت کولو دپاره د قانون څخه داوطلبان یا رضاکاران جوړ کړی. د کاري تجربې د لاسته راوړنې او د نوو دوستانو په پیدا کولو په مخه داوطلبي باید دی پیل کړي او د ژوند تر اخري لحظې ورته پام وکړي او د خپل ټولنو سره باید اړیکي او د داوطلبي په وسیله پیوړي کړي.
خغلی صفایدا چې رضاکارانه کار څه ده او کومې ګټې لري په دې اړه خو تاسو معلومات شریک کړل، مګر کچېری یو څوک وغواړي رضاکارانه کار پیدا کړي که مهرباني وکړي په دې اړه هم وایي چې څنګه کولای شي رضاکارانه کار پیدا کړي.
او دا چې دا سپا پښتني تا رازمه دلته یې لګا یادوري کومه دا وتل پتوګه تا هر څوک کولای شي چې کاري مهارتونه ترلاسه کړي، انګلیسي ژبه خکړی، نوی خلک وویني او کارمخینه یا ریزومی پراخه کړی او د استرالیا د کار په کلچر باندې پوه شي. نو راځم به تاسو سوال تا وي، تاسو هر څوک کولای شي چې د ټولنو سازمانونو، خوندیو، کتابتونونو، روغتونونو، شوراګانو، د ټولنې مرکزونو، سپورتي کلبونو او په ډیرو نورو ځایونو کې داوطلب په توګه کار وکړي. او سلګونه داوطلبانه یا رضاکارانه دندې شتون لري. نو د نورو معلوماتو د منځلو لپاره د ان ټي او اس اي داوطلبي دفتر سره په دغه شمیره 0 8 2 1 1 1 شمیره باندې اړیکه ونیسئ. البته دا شمیره چې د جنوبي ساوت استرالیا اړیکو شمیره ده، که څوک غواړي چې په خپل سټیټ یا ښار کې د وطلب یا رضاکار په توګه باندې دنده اجرا کړي نو کولی شي هغه دې دغه د خپل د ښار یا د سټیټ سره په تماس کې شي او هغه سره دې پالیک شي تر څو هغه رضاکارانه فعالیت هغه سره اجرا کړي. دیو کولای شي چې تاسو سره په ټلیفون یا د ملاقات په وخت کې مرسته وکړي. ای دا وطالبانه دندو لپاره ویب پاڼه کې لټون وکړي.
خغلی زبیر صفای، ډیره زیاته مننه چې دغه معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړه.
له تاسو څخه مننه مجیب صاحب محترم.
په کابل ښار کې د نفوس د زیاتوالي لامل د کورونو کرایه په چټکۍ سره لوړیږي او د استوګنې مناسب ځایونه کم شوي دي چې د چارې د ښار اوسیدونکي جدي اندېښمن کړي دي. دوی وایي د کورونو مالکانو په خپل سر کرایه لوړه کړې ده څو خلک مجبور کړي چې هر ډول شرایط ومني. د کابل ښار اوسیدونکي د کرایې د لوړوالي اصلي لامل د کډوالو راتګ او د خلکو د استوګنې اړتیا زیاتوالی بولي. بشیر احمد چې د کرای کور پلټه کې دی وای د لوړ کرای له عمله تر اوسه نه دی توانېدل چې یو مناسب کور پیدا کړي. هغه زیاتوي څو ځای ورته کورونه پیدا شوي خو د لوړ کرای له عمله نه دی اخیستی. د کابل ښار دغه اوسیدونکي له اړوندو چارواکو غواړي چې د کورونو د کرای پر بازار خپل څار زیات کړي او د خلکو د حقونو ساتنه وکړي.
تقریبا یو هونی کېږي چې د کور پاک لا ځ نویا په نویا کوڅه په کوڅه ګرځم چې ځان ته داسې په بیه داسې یو کور په کرایه واخلم. کرایه ډېره زیاته جیګه شوې ده او موږ وسه توان نه لرو. هر چېرته چې ځو تقریبا څو ځایه راته کور پیدا شوی دی، ولې ډېر جیګ کرایه، موږ وسه توان نه لرو چې هلته موږ واړو او هوالته موږ اوسېږو. نو د چارواکو نه مې دا هیله ده او چې دی باید کنترول وکا چې د کور بیه ټیټه کړي، چې هر څوک خلک چې کور نه لري د وشي کولی هلته ژوند وکړه په آرامه. نو متاسفانه چې دا ډېره سخته ده موږ ته.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی هم ورته شکایت لري او وایي چې په ښار کې د کورونو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړی زیاتوي چې کرایي کورونه په سختۍ پیدا کېږي او که پیدا هم چې د کورونو مالکانو یې کرایې دوه برابر لوړې کړي دي. د هغه په وینا د کرایې لوړې بیې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
لکه څنګه چې دلته کابل کې لیدل کېږي د کورونو ستونزې ډېرې زیاتې دي. اول دا چې کوڅه په کوڅه سړی ګرځي، کورونه د کرایې دپاره نه پیدا کېږي، نو له دې امله خلک بېخي له مشکلاتو سره مخامخ دي. او بله ستونزه دا ده چې د کورونو مالکان مخکې که کرایه یو څه مناسبي وي هغه دو چندو سه چنده کړي دي، نو دغه مشکلات خلک له ډېرې پریشانۍ سره او ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا ځکه چې خصوصا د کابل ښار کې بېروزګاري زیاته ده، داسې فابریکې یا دغسې کارځایونه ډېر کم دي چې هلته خلک ډېر په کار مشغولتیا ولري تر څو کولی شي هم د کورونو کرایه پرې کړي، د خپل روزمره خرڅ او د اولادونو مصرف ته راوبسي.
اخوا د کابل ښار د معلوماتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤول وایي چې پخوا په ښار کې د کورونو کرایه ټیټه وه، خو اوس ورځ تر بلې پورته ځي. د هغه په وینا د نفوس زیاتوالی او د کډوالو راتګ د کرایې د لوړوالي مهم عوامل دي. هغه زیاتوي خلک د مجبوریت له امله خټین یا نور کم معیار لرونکي کورونه په کرایه نیسي ځکه مناسب کورونه نه پیدا کیږي.
سقوط شده بود، بسیار ارزان بود، تا 3000 4000 دو اتاق بود، حال که از دو اتاق به 6000 7000 شده، سه اتاق به 13000 شده. سابق سه اتاق بود 7000 8000، حال شده 13000، پنج اتاق 18000 شده. ما چند روز پیش یک پنج اتاق دیگر را دادیم، تقریبا خانه بسیار لوکس بود، ده 25000. روز به روز نرخ بلند رفته میره، چرا که نفوذ ما خدا زیاد شده، ماجیر نامده. حتی خانه خامه که خامه است که دو اتاق با 6000 7000 مردان یاد کرام میگیره از مجبوری.
د طالبانو د عدلی وزارت هم د غستون زمانی خوډاټ ورکوي چې شکایتون ته به جدي رسیدنه وشي. د طالبانو حکومت د عدلی وزارت وان برکت الله رسولی اس بي اس پښتو ته ویلي په دې وروستیو کې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو لخوا د کورونو د کرایو د لوړېدو شکایتونه ترلاسه کړي چې دا د کډوالو د راستنېدو له بهیر څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. هغه زیاته کړې له داسو کسانو سره به جدي چلند وشي او تر قانونی تعقیب لاندې به ونیول شي.
وزارت عدلیه امارت اسلامی افغانستان در روزهای اخیر شکایت هایی از اضافه ستانی دفاتر رهنمای معاملات و بلند بردن کرایه خانه ها از سوی مالکین جایدادها دریافت کرده که نشان دهنده سوء استفاده از روند برگشت مهاجرین به کشور می باشد. همچنین شکایت های دریافت شده که مالکین جایدادها کرایه را بالای کرایه نشینان فعلی خانه ها به صورت بی سابقه افزایش داده اند، که این اقدام نیز در راستای سوء استفاده از وضعیت موجود و مجبوریت های مردم است. در صورتی که متصدیان دفاتر رهنمای معاملات جایدادها را بیشتر از قیمت ثبت شده قبلی برای هموطنان به کرایه بدهند یا حق العمل یعنی کمیشن خلاف اصول اخذ کنند، وزارت عدلیه آنان را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد.
در کابل ښار اوسیدونکي داسې مهال د کورونو د کرایو له زیاتوالي او د استوګنې د ځایونو د کمښت په تړاو اندېښنه څرګندوي چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام ویلي وو چې افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو ډېره برخه په ښارونو په ځانګړي ډول کابل کې میشتېږي، هغه څه چې د ښاري کېدو د چټک زیاتوالي او پر ښاري خدمتونو او زیربناو د فشار د لوړېدو لامل شوي دي.
Thank you.
یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست. اوس به هم زما له همکار اسلام ګل افریدی څخه په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو.
خبر پختونخوا کې د وړو یا د غنمو د کمبوت او ګړو ته د غازو یا د سی ان جی د پمپونو د بندیز په اړه باندې د خبر پختونخوا له وزیر سهیل افریدی، د خبر پختونخوا والی فیصل کریم کندی او په یالتی اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو د ائتلاف مشر ډاکټر عباد یو ګډه خبري غونډه کړې ده. په دغه یاده غونډه کې د خبر پختونخوا د یالتی اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی او د اطلاعاتو یالتی وزیر شفی جان هم ګډون درلودو. دغه غونډه په داسې حال کې را بلل شوې ده چې د تیرو څو اونیو راهیسې په خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د لورې د غازو یا د سی ان جی د پمپونو د تړلو او دغه شانه د پنجاب نه خیبر پختونخوا ته پر غنمو یا په وړو راوړلو باندې د بندیز له امله د دغو دواړو شیانو له امله عام خلکو ته ډېر لوی ستونزې رامخته شوې دي. خبری غونډه ته د خبرو پر مهال باندې اعلی وزیر سهیل افریدی وویل چې خبر پختونخوا 1500 ام ام سی غاز یا ګیس پیدا کوي او ولې ضرورت یې 140 ام ام سی دی. دوی زیاته کړه چې د شپږو درشو نه تر څلوېښتو ام ام سی پورې غاز دغو پمپونو ته اړتیا لري او د دې پر اساس باندې د عامو خلکو ضرورتونه د ترانسپورت په برخه کې پوره کیږي. دوی ویل چې یو خو د مرکزي حکومت د لورې د تیلو بیې د تاریخ تر ټولو اوچتې کچې ته رسېدلې دي او ورسره صدر اعظم پر خلکو باندې دغه غږ کوي چې د تیلو کم نه کم استعمال وکړي. خو بل لورې ته په خیبر پختونخوا کې د تیرو څو اونیو راهیسې د سی ان جی د پمپونو د تړلو عمله د خلکو ستونزې ډېرې کړې دي. د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کونډي وویل چې د خیبر پختونخوا ولسونو ته چې کوم ستونزې ورپېخې دي نو دوی به د واکمن ګون سره اوږه په اوږه ودرېږي. په خپل وار سره عبادالله هم دغه خبرې تکرار کړې. د هغې نه وروسته دغه پرېکړه وشوه چې مرکزي حکومت ته به یو لیک استول کېږي او په دې کې به د غازو د پمپونو د پرانستلو او دغه شانتې د پنجاب نه د غنمو د راوړلو د اجازې ترڅنګ پر نورو ستونزو باندې هم به ورسره خبرې کېږي. دغه لومړی ځل دی چې واکمن او مخالفو ګوندونو ترڅنګ د خیبر پختونخوا والی یوه ګډه خبري ناسته کړې ده چې پکې یې عامو خلکو ته د ورپېخو ستونزو د حل په برخه کې د مرکزي حکومت نه غوښتنې کړې دي. قسم د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کونډي د پیپلز ګوند سره تړاو لري چې په مرکزي حکومت کې د مسلم لیگ نون اتحادي ګوند دی. دغه شانت عبدالله د مسلم لیگ نون سره تړاو لري چې په خیبر پختونخوا کې د مخالفو ګوندونو د ائتلاف مشر دی او د مسلم لیگ نون ګوند سره تړاو لري او دوی په لومړي ځل باندې دغه ناسته کړې ده او نیخ په نیغه په مرکزي حکومت باندې سخت نیوکې کړې دي. اوس په دغه معلومیږي چې مرکزي حکومت د دوی پر غوښتنو باندې تر کومه حده پورې عمل کوي. د پاکستان په اساسي قانون کې د 23م بدلون خبر یا ګونګوسې پیل شوې دي. په دې حواله سره په ټولنیزو او په خواله رسنیو کې بحثونه پیل دي. د صدر اعظم سلاکار او د سنا د مجلس غړي رانا سنا الله د رسنیو سره د خبرو پر مهال باندې وویل چې د پاکستان په اساسي قانون کې تر اوسه پورې 28 بدلون نشوي دي او دغه امکان شتون لري چې 28م بدلون به هم رامخته شي. د رانا سنا الله دغه خبرو نه دغه خبره څرګندېږي چې مرکزی حکومت دغه پلان لري چې په راتلونکو وختونو کې به په پاکستان کې په اساسي قانون کې 28م بدلون هم رامخته کړي شي. رانا سنا الله د 28م بدلون په اړه باندې تکړه چې په دې کې مهمو خبرو ته پاملرنه کولی شي چې په کې د کمی شتمنۍ یا د NFC ویش، د نفوسو شمیر، د اوبو ویش او د شانت د نورو کمی ستونزو د حل په برخه کې به پر دغه بدلون خبرې کولی شي چې دغه شان خلکو ته سنتي په لاس ورکړي شي. تر ټولو مهمه خبره په دغه 28م بدلون کې د رای اچونې لپاره عمر د 300 کالو پر ځای باندې د 500 کالو پورې کول لوی بحث راپورته کړی دی او نه یوازې د سیاسي مخالفو ګوندونو د لوري ورسره د مسلم لیگ نون اتحادی ګوند پیپلز هم د دې سره د مخالفت څرګندونې کړې دي. د یادو ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری په خپل بیان کې ویلي دي چې د مسلم لیگ نون ګوند لوري د دې سره هیڅ سلا مشوره نه ده شوې او دوی به د هر هغه بدلون مخالفت کوي چې د ډیموکراسي یا د اساسي حقوقو پر ضد باندې وي. د رایه چونې عمر د 300 کالو پرځ باندې 25 کالو ته رسیدو د دغه وړاندې سره تر ټولو زیات مخالفت د پاکستان تحریک انصاف ګوند خودلې دي او توري پر کړې دي چې مرکزی حکومت په دغه هڅو کې دي چې د تحریک انصاف ګوند د رایه چونو شمیره راکمې کړي ځکه چې د یاد ګوند سره ډېرې ځوانان دي چې عمرونه یې بیا د 325 کالو پر منځ کې دي کچرته کې دغه پریکړه کیږي نو یاد ګوند به د رایه چونو د شمیرو نه به برخې پاتې کیږي. د خیبر پلوړ کې سیمه کې ځایي کمی او سیاسي مشرانو یو احتجاجي پرلت پیل کړی دی او د پاکستاني چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د نهم میاشتې راهیسې په افغانستان کې چې د دوی کوم ګاډي او ډرایوران بند پاتې دي باید چې د هغې د راتلو لپاره د زمینه برابر کړي. په غونډه کې مشرانو په خپل دولت تور پورې کړو چې د دوی د نه راتلو په برخه کې پاکستان د بېغورۍ څخه کار اخلي. دوی زیاته کړه چې ګاډي او ډرایوران تر پولې رارسېدلي وو خو بیا ورته هیڅ معلومه نه شوه چې دوی ته ولې پاکستان ته د راتلو اجازه ورنه کړې شوه. د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ د اړیکو د ترنګلوالي له امله د تیرو نهو میاشتو راهیسې تورخم، خرلاچی، غلام خان، انګوراډه او چمن لارې د هر قسمه تجارت او د تګ را تګ لپاره تړلې دي. یوازې د پاکستان افغانستان ته تلونکو افغان کډوالو ته د تلو اجازه ورکړې شوې ده. په احتجاجي پرلت کې ګډونوالو وویل چې د شپږو سوه نه سوه مال وړونکي ګاډي د پولې په هغه طرف باندې په افغانستان خاوره کې ولاړ دي او دا شانتي د سوونو په شمیر باندې ډرایورانو او کلندرانو هم ورسره دي چې اوس مالی مصارف هم ورسره نشته چې د خپل ځان لپاره د خوراک ساکه بندوبست وکړي. مشرانو زیاته کړه چې باید دولت د تورخم او دغه شانتي پر نورو پولو باندې ولاړ پاکستانی ګاډو او ډرایورانو ته هوا ته دراتلو اجازه ورکړي. دغه شانه مشرانو د پاکستان نه غوښتنه وکړه چې په راتلونکي وخت کې د دوی لپاره تجارت هم پرانستل شي ځکه چې پولې ته سیر مسیمې یوازې د افغانستان سره کېدونکو تجارت سره د خپل معاش یا د ګټې وټې وسیله لري. اسلام ګل افریدي، اس بي اس پښتو، پېښور.
درمن اوریدونکو، تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست. د خبرونه پایتنیک دی شو یو تاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرستي مننه کوم. زموږ راتلونکو خبرونه د شنبه پورز تاسو ته خبريږي. تر هغه وخته تاسو ته خوخه څخډک وخت وړم. ایس بی ایس پښتو په فیسبوک کې ټاکې پلی مطلب یو فاکټ لري، نظر ور کړی او له نورو سره شریک کړئ.